هفت، هفت روزه هفت. دا ماس پخین دو بچی دی قدرمون دوستان و زما رزوان مراد سلامونه او نیکی هیلی و منه پدیخ پرامونه که چه دا جانتن رمیرس پا تخنیکی همکاری وڑندی که گی او ری چه دا سیاسی گندونو او ائتلافونو د همکاری شورا له ولسمشر حامد کرزی غواړي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر دی په انتصابي ډول نه ټاکي. د افغانستان په اړه نور مهم رپورټونه هم لرو. د نړۍ خبرونو کې راغلي چې د پاکستان په شمال لویدیځ کې د څلور ورځو جګړو او نښتو له امله ډېر شاسکر او شاوخوا سل وسلوال وژل شوي. ایران د یورانیمو دوه نوي کانونه او د یورانیمو د تولید دوه نوي تاسیسات پرانستل او د نړۍ له بېلابېلو برخو څخه د انګلستان د پخواني صدراعظم مارګریټ تیچر د مړینې په مناسبت د خواخوږۍ پیغامونه استول کیږي. خو په سر کې د افغانستان خبرونه او روچی ناجیه صاحب وړاندې کوي.
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي امنیتي ارګانونه تر اوسه دوی ته د امنیت ډاډ نه دی ورکړی او ایصاف ځواکونه تاییدوي چې نن سهار یې یوه الوتکه د افغانستان په ختیځ کې غورځېدلې. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ ایساف ځواکونه تاییدوي چې نن سهار یو الوتکه د افغانستان په ختیځ کې لوېدلې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان ډګروال توماس کولنز ازادي راډیو ته پیښه تایید کړه، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. نن سهار د ایساف یو الوتکه د افغانستان په ختیځ کې ولویدله. موږ د اوس لپاره د دې پیښې نور جزئیات نشو ورکولی، خو زه تاییدولی شم چې دا پیښه شوې ده. د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالزی بیا وایي چې دا الوتکه د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې نسکوره شوې ده. وسله والو طالبانو ادعا کړې چې الوتکه دوی راغورځولې او سپاره کسان پکې وژل شوي دي. خو د ناټو ځواکونو چارواکي وایي چې د پیښې په وخت کې د وسله والو مخالفینو د فعالیت نښه نه ده لیدل شوې، خو د علت په اړه تحقیقات کوي. د ولسمشر حامد کرزي لخوا ټاکل شوی تحقیقاتي پلاوی وایي د کونړ د شنبې د ورځې د پیښې په اړه به د دوی د تحقیقاتو نتیجه سبا معلومه شي. د دې پلاوی یو غړی او د ولسي جرګې غړی حاجي غلام سخي ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دې پیښې په اړه له سیمې څخه نږدې کتنه کړې او له خلکو سره یې خبرې کړې دي.
زمونږ تحقیقات سره پوری دا تکمیلېږي. نو زه په دې یو خبره ډاډ درکوم چې زمونږ د مملکت په سر کې چې دی رئیس جمهور دی، نو نوره غوښتنه د هغې نه مونږ دا ده چې مونږ کوم نظر ورکړه. واقعیتونه دي، د یو کال د شپږو میاشتو ماشومان پکې دي، هغه په بېرحمانه ډول باندې وژل شوي دي او بمبار پرې شوی دی.
ملګرو ملتونو هم د کونړ د شیګل ولسوالۍ د شلتندرې د چوګام پر کلي د ناټو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې د ملکي مرګ ژوبلې په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې. یو نامه په دې پیښه کې د یولسو ملکي کسانو وژنه تایید کړې، خو ځایي چارواکي تلفات زیات ښیي. او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي کچېرې د انتخاباتي مرکزونو امنیت خوندي نشي، نو دوی به د آزادو او شفافو انتخاباتو په ترسره کېدو کې پاتې راشي. د دې کمیسیون رئیس فضل احمد مانوي چې نن یې مشرانو جرګې په غونډه کې خبرې کولې وویل امنیتي ارګانونو تر اوسه دوی ته د رای ورکولو د ټاکل شویو مرکزونو د امنیت په اړه کتبي ډاډ نه دی ورکړی.
د انتخاباتو خپلوا کمیسون مخکې له دې چې یو کال انتخاباتو ته پاتې وو، انتخاباتي مرکزونه مشخص کړي او له امنیتي ارګانونو سره یې شریک کړي دي. بناً موږ هیله من یو چې د امنیت په اړه د انتخاباتو د خپلوا کمیسون په برخه کې نور کوم بحث ونه لرو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې له دې د رای ورکولو د شاوخوا 1000 مرکزونو لست امنیتي ارګانونو ته سپارلی. تمه ده چې راتلونکي ولسمشر ټاکنې د 1993 کال د حمل په 14مه ترسره شي. د افغانستان نړیوال کورنۍ خبرونه، بهرنۍ خبرونه له جناقه لکوزین اوري.
د پاکستان په شمال لویدیځ کې د څلور ورځو جګړو او نښتو له امله ډېر شاسکر او شاوخوا سل وسلوال وژل شوي. د پاکستان پوځي چارواکو د دوشنبې په ورځ ویل پوځ هڅه کوي چې تیرا دره له طالبانو او نورو وسلوالو له واکه وباسي. چارواکو ویلي پوځ د تېرې جمعې په ورځ چې په سیمه کې د دوو رقیبو ډلو ترمنځ له څو اونیو راهیسې نښتې روانې وي عملیات پیل کړي دي. د عملیاتو او جګړو له امله د سیمې په زرونو اوسېدونکي کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د پاکستان پوځ په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان پولو ته نږدې قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي ول، خو د تیرا درې له واکه وتلې سیمه ده. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځني ختیځ د سولې د عملی د راژوندي کولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي او نن یې په بیت المقدس کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل. کیری په تیرو دوو اونیو کې درې ځله بیت المقدس ته سفر وکړ. د له فلسطیني چارواکو سره له کتنې وروسته تیره شپه له نتنیاهو سره د ماښامنۍ خوړلو پر مهال غیر رسمي کتنه وکړه. جان کیری د اسرائیلو له جمهور رئیس شیمون پریس سره له کتنې وروسته وویل له ستونزو سره سره اسرائیل او فلسطینیان لا هم د سولې تړون لاسلیک کولی شي. د راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د عربو د 2002 کال د سولې په تړون کې د ځینو بدلونونو راوستلو سره لیواله ده. په دې تړون کې اسرائیلو ته وړاندیز شوی و که چیرې له هغو سیمو څخه ووځي چې د 1968 کال په جګړې کې اشغال کړي دوی به په رسمیت وپیژني. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د دوشنبې په ورځ د عربو د 2002 کال په اصلي تړون باندې د خبرو لپاره په قطر کې د عربي اتحاد غونډې ته لاړل. د نړۍ له بیلابیلو برخو څخه د انګلستان د پخوانی صدر اعظم مارګریټ تاچر د مړینې په مناسبت د خواخوږۍ پیغامونه استول کیږي. نوموړی د دوشنبې په ورځ د 80 کالو په عمر د دماغي سکتې له امله مړ شوه. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وویل موږ یوه ستره مشره، یوه ستره صدر اعظم او یوه ستره برېټانوي له لاسه ورکړه. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وویل امریکا یوه رښتینې دوسته او نړۍ د ازادۍ یوه قهرمانه له لاسه ورکړه. جمهور رئیس اوباما وویل تاچر چې د یو دوکاندار لور وه خپل کار یې په تواضع سره پیل کړ او د نن زینجولو لپاره یو نمونه شوه. د پخوانی شوروي اتحاد مشر میخائیل ګورباچف وویل مارګریټ تاچر یو ستره سیاستواله او روښانه شخصیت و. نوموړی به زموږ او د تاریخ په یاد وي. د اروپایي کمیسیون مشر خوزي مانوئل براسو مارګریټ تاچر یو ستره مشره او د اروپایي اتحادیې پر وړاندې یوه با احتیاطه مشره وبلله. د ایران دولتي خبري اژانس وایي ایران د یورانیمو دوه نوي کانونه او د یورانیمو د تولید دوه نوي تاسیسات پرانستل. اژانس وایي یست ښار ته نږدې د یورانیمو له ساغن یو او ساغن دوه کانونو څخه استخراج نن پیل شو. د شهید رضایي نژاد په نامه د یورانیمو د تولید فابریکه هم په یست ولایت کې فعاله شوې چې په کال کې د 2 ټنو یورانیم اکساید چې د زیړ کیک په نامه هم یادیږي د تولید ظرفیت لري. دا مواد وروسته د اټومي سونګ په موادو بدلیږي. ایران دا اعلان یوه ورځ وروسته له هغه وکړ چې له شپږو نړیوالو طاقتونو سره په قزاقستان کې خبرو کومه نتیجه ورنه کړه. لویدیځ هیوادونه وایي ایران د اټومي وسلو د تولید په مقصد اټومي پروګرام پر مخ وړي خو تهران دا تورونه رد کړي دي. په عراق کې د القاعده شبکې څانګې د لومړي ځل لپاره وویل چې د سوریې د یاغنو په لومړۍ جبهه کې یوه ډله د دوی د شبکې غړي دي. په عراق کې د القاعده شبکې مشر ابوبکر البغدادي چې ځان د عراق د اسلامي دولت مشر بولي وایي د دوی ډله د سوریې النصره جبهه به له دې وروسته د عراق او شرق اسلامي دولت په نامه یادیږي. د البغدادي دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ په ویډیوي پیغام کې خبرې شوې دي. د ویډیو اصلیت تر اوسه نه دی تایید شوی. شمالي کوریا له بهرانیانو څخه په ټینګه غوښتي چې له جنوبي کوریا څخه دي ووځي او وایي دا کسان به د جګړې په صورت کې له خطر سره مخامخ شي. دا خبرداری د شمالي کوریا د دولتي ټلویزیون له لارې ورکړل شو. موږ د سیلانیانو په ګډون په ادارو او کمپنیو کې له ټولو بهرنیو اتباعو څخه په ټینګه غواړو چې د خپل حفاظت په مقصد له سیول او جنوبي کوریا څخه د وتلو بندوبست وکړي. دا په تیرو اونیو کې د کوریا په ټاپو وزمه کې د تاوتریخوالي د پیل راهیسې د پیونګ یونګ د خبردارۍ په لړۍ کې وروستی ګواښ دی. تېره اونۍ شمالي کوریا ویلي وه د چهارشنبې له ورځې وروسته به په پیونګ یونګ کې د سفارتونو ساتنه نشي کولی او له سفارتونو څخه یې غوښتي ول چې له دې هېواد څخه د خپل ډیپلوماتان وباسي. راپورونه وایي شمالي کوریا په ختیځ ساحل کې د منځني واټن ویشتنې لږ تر لږه یو توغندی ځای پر ځای کړی. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی وایي حکومت یې د شمالي کوریا له ګواښونو نه بیریږي او د سې شنبې په ورځې د توکي پر شاوخوا د توغندیو ضد دستګاوې ولګولې. د جنوبي کوریا چارواکو ویلي د شمالي او جنوبي کوریا او په ګډو صنعتي تاسیساتو کایسون کې د شمالي کوریا کاریګر نن خپلو دندو ته نه دي حاضر شوي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د سیاسي غوندونو او ائتلافونو د همکارۍ شورا له ولسمشر کرزي غواړي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر دی په انتصابي ډول نه ټاکي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د ولسی جرګې او شمیر غړي وایي چې د کابینې د وزیرانو د استعفا په مسأله کې د جرګې ډیر بدرنګ شوی او نور خلک پرې باور نه کوي. د اورزګان والی وایي د امریکایي خاصو ځواکونو په عملیاتو کې ملکی خلکو پر کور چاپول شوی ده او یو تن پکې وشل شوې ده. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو له محلي پولیسو شکایت کوي خو چارواکي بیا وایي چې شکایت کوونکي اصلا د وسلوالو طالبانو سره اړیکه لري.
ځینې کړي شته چې د وسلوالو مخالفینو سره نږدې اړیکې لري. دوی د بیان د ازادۍ څخه په ناوړې ګټې اخیستنې سیمه ییز پولیس په یو او بل نوم بدناموي.
د نورو رپورټونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې د لوبل میدان او کور کلی اونیس پروګرامونه اورئ. ازادي راډیو د افغانستان په لوی خارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 سپه د سهار لونه د ماخم تر و بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکارۍ شورا له ولسمشر حامد کرزي څخه غواړي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر دې په انتصابي ډول نه ټاکي. دوی ادعا کوي چې د ولسمشر لخوا له هغې غونډې سره پرې کون کړی چې غواړي نن په دې غونډه کې له خپل لوري د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لپاره یو نوی رئیس انتصاب کړي. تر اوسه د ارګ چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي چې آیا ولسمشر غواړي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس فضل احمد مانوي پر ځای بل څوک وټاکي او که څنګه. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په دې رپورت کې اورو.
د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکارۍ شورا وایي کچېرې ولسمشر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر په انتصابي ډول وټاکي نو په راتلونکو انتخاباتو کې به درغلیو ته لاره هواره کړي. د دې شورا غړو د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې یو اعلامیه صادره کړه او غوښتنه یې وکړه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر، غړي او کمیشنران باید د قانون له مخې وټاکل شي. د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکارۍ شورا غړي شاولي کریمزوی د دې اعلامیه یو برخه داسې ولوسته:
د دیموکراتۍ د معیارونو خلاف د ولسمشر لروري د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د رئیس د انتصاب لپاره هر ډول اقدام د رڼو آزادو او عادلانه ټاکنو تضمین نشي کولای. د سیاسي ګوندونو او د همکارۍ شورا نننۍ ناسته د ریاست جمهوریت په ار کې چې په لړ کې غواړي د ټاکنو د مستقل کمیسیون رئیس انتصاب کړي. د همکارۍ شورا دغه کړنه خلاف د قانون او خلاف د دیموکراتیکو ارزښتونو او معیارونو ګڼي.
د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکارۍ شورا وایي دوی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر د انتصاب په هدف ارګ ته غوښتل شوی وو، خو دوی په دغه غونډه کې ګډون ونه کړ. په یاد شورا کې شل سیاسي ګوندونه او ائتلافونه غړیتوب لري. دغه شورا وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر، غړي او کمیشنران باید د هغه قانون د طرحې له مخې وټاکل شي چې دا مهال په ملي شورا کې ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دندو او صلاحیتونو مسوده ولسی جرګې داسې تصویب کړي چې له مخې د دې کمیسیون مشر او نور غړي باید د ټاکنو د یوې کمیټې لخوا ولسمشر ته د تایید لپاره په ګوته شي. خو مشرانو جرګې له دې دې او ځینو نورو مسایلو سره مخالفت کړی او اوس د دواړو جرګو یو ګډه کمیټه دا مسأله څیړي. دا چې رښتیا هم ولسمشر غواړي نن ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر انتصاب کړي کنه، په دې اړه تر اوسه د جمهوری ریاست چارواکو څه نه دی ویلي. خو په خوا تر دې داسې ګونګوسی وي چې ولسمشر غواړي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس فضل احمد مانوي پر ځای کوم بل کس وټاکي. په وروستیو څو میاشتو کې جمهور رئیس د انتخاباتو د کمیسیون یو شمېر غړي هم نه وي ټاکلي، خو ځینو سیاسي ګوندونو یې د دې اقدام مخالفت کړی دی.
و امریدل چې د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکارۍ شورا له ولسمشر کرزي غواړي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر دې په انتصابي ډول نه ټاکي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې د کابینې د وزیرانو د استهزاء په مسأله کې دا جرګه ډېره رنگ بده شوې او نور خلک پرې باور نه لري. دوی د دوشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې ولسی جرګه د سوداګرۍ او معاملو په مرکز بدل شوې او باید چې لغوه شي. ځینو وکیلانو له ولسمشر کرزي هم غوښتل چې له استهزاء شوو وزیرانو څخه پوښتنه وکړي چې هغه پیسې له کومه کړي چې وکیلانو ته ورکړي دي. د ولسی جرګې اداري پلاوی هم د دې جرګې د ځینو غړو انتقادونه او اندېښنې پر ځای بولیا وایي چې باید د ستونزې د مخنیوي لپاره یو لایحه رامنځته شي. نسیم شفق او د موضوع تفصیل.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي په دې جرګې کې د فساد او معاملو له امله پوزې ته راغلي او د دې جرګې د لغوه کولو غوښتنه لري. دوی ټینګار کوي چې د کابینې د وتنو وزیرانو د استیزا په مسلې کې ډېرې معاملې وشوې او حتی د دوی په خبره رسنۍ او خلک ولسی جرګې ته د معاملو او سوداګرۍ د مرکز په توګه ګوري. د ولسی جرګې غړي محمد نور اکبری د دوشنبه په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې ولسی جرګې خلکو ته خپل ارزښت لاس ورکړی او باید چې دروازه وتړل شي.
وکیل صاحب محترم، اگر سکوت میکنین معنی اونو زموږ اداره کې
محترم وکیلانو کې چیرې غلی پاتکیږي په دې معنی ده چې ولسی جرګه نور د خلکو استازیتوب نه کوي. که چیرې سکوت نه کوي نو درې لارې موجود دي. یو د ولسمشر کرزي مداخله، دوهم په ملي شورا کې د ملي ګټو د تضاد لایحه، او درې ملاره چې تر ټولو غوره هم ده د وکیلانو ډلیزه استعفا او د ولسی جرګې د دروازې تړل کېدل. موږ باید په خپل ولسی جرګه لاغوه او دروازه یې وتړو.
د ولسی جرګې یو شمیر نورو غړو هم ورته نظر درلود او ویل یې چې د ولسی جرګې یو شمیر غړي د خلکو د وکالت پر ځای د پروژو د ترلاسه کولو په مهمو څوکیو د خپلو دوستانو د ټاکنو او له وزیرانو او حکومتي چارواکو سره د معاملو د کولو په لټه کې دي. د ولسی جرګې بل غړي عبدالرحیم ایوبی څرګنده کړه چې یا باید ولسی جرګه لغوه شي او یا هم هغه وکیلان باید افشا شي چې د ملي ګټو او اصولو پر ځای معاملو ته مخه کوي.
زما خواست ټول وکیلانو صدا دی، نور دغه کور سره دومره ظلم مه کوئ، څومره ظلم چې اوس سره کوئ نور په موږ کې هیڅ نه دی پاتې. راسئ دغه کور دروازه بند کړو، نور د ملت ته نامه څخه استفاده ونه کړو، په دشت جمعي توګه ټول استعفا ورکړو. یا راسئ هغه کسان چې د دې ولسی جرګې په نامه معاملې کوي، کمیشن کاری کوي، د هغو مخه ونیسو، افشا یې کړو، پیدا یې کړو.
ولسی جرګې تیره اونۍ د کابینې وتنه وزیران په 1490 لمریز کال کې له 50% څخه د کمی پراختیایي بودیجې د لګولو له امله استیزاح کړل. که څه هم یو شمیر وکیلانو ویل چې د استیزاح شویو وزیرانو ځوابونه دوی ته د قناعت وړ نه وو، خو وواړه وزیران وتوانېدل چې له ولسی جرګې څخه د قناعت او باور رایې ترلاسه کړي. دغه جرګې خپله د سلورو نورو هغو وزیرانو د استیزاح پریکړه هم بیرته واخیستله چې په 1490 لمریز کال کې په اوسنیو پوسټونو کې نه وو. د مسالې او د ځینو وکیلانو انتقادونو داسې شکونه پیدا کړل چې ګوندې د ولسی جرګې ډیر شمیر غړو له وزیرانو سره سیاسي او د پیسو او پروژو معاملې کړي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال میرویس یاسین هم له دې عمله اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې باید د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وشي.
اگر با عنوان خانه ملت اول پارلمان اصلاح نکنیم
که چیرې موږ د ملت د کور په توګه لومړی ولسی جرګه اصلاح نکړو، نو دا صحیح نه شي کېدای چې موږ له ملي شورا بهر څه وکولای شو. یو کمیټه باید په ولسی جرګه کې د ملي ګټو د تضاد لایحه جوړه او د رئیسانو کمیټې ته وړاندې کړي. باید په دې برخه کې جدي کار وشي او موږ د اداري پلاوي په توګه پر دې کار کوو تر څو عملي بڼه غوره کړي.
پر ولسی جرګې تر دې پخوا هم په ډیرو مواردو کې ورته انتقادونه شوي. هم عامو خلکو ډیر کله ویلي چې ګڼ شمیر وکیلان د خپلو ګټو په لټه کې دي او هم سیاسي سیډونکو دوی په معاملو تورن کړي دي. د ولسی جرګې یو شمیر غړو او اداري پلاوي تل دا شکایت هم کړی چې د دې جرګې نصاب ډیر کله نه پوره کیږي او پریکړې له یوې نه بلې ورځې ته ځنډیږي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو وایي.
د بریتانیا پخوانی صدر اعظم مارګریټ تاچر چې پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل په کلونو کې د برتانیا صدر اعظم وه، د افغانانو د مقاومت یو کلک ملاتړی پاتې شوې ده. تاچر چې پرون مړه شوه، د امریکا د وخت له ولسمشر رونالد ریګن سره د مجاهدینو د ملاتړ لپاره د نړیوالو پام راګرځولی وو او ویل کېږي چې د مجاهدینو له یو شمېر قوماندانانو سره له نږدې اړیکې لرل. په دې اړه تفصیل له نوریاس نوري اورو.
د بریتانیا پخوانی صدر اعظم مارګریټ تاچر پرون د 80 کلنۍ په عمر مړه شوه. تاچر په 1990 کال کې پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل په مهال واک ته ورسېده چې وروسته د دغه یرغل په وړاندې د افغانانو د جهاد په کلونو کې په نړیواله سطح د افغانانو یوه کلکه ملاتړ پاتې شوې ده. تاچر د صدر اعظمۍ په توګه له ټاکل کېدو دوه کاله وروسته په 1991 کال کې پاکستان ته لاړه او د افغان مهاجرینو له یوه لوی کمپ څخه یې د کتنې په مهال یوې غونډې ته په وینا کې د افغانانو له مقاومت سره د لویدیځ پر ملاتړ ټینګار وکړ. غواړم درته ووایم چې تاسو د آزاد نړۍ په زړونو کې یاست. تاچر په دې سفر کې د تورخم تر دروازې پورې وړاندې لاړه. له میرمن تاچر سره د پاکستان د وخت پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق ملګری ویل کېږي. نوموړي په تصادفي ډول 2 ګامه له کرښې اخوا د افغانستان په خاوره کې واخیستل. د تورخم له پولې د برېټانیا او پاکستان له مشرانو د لیدنې په مهال یوه ناببره پېښه هم شوې وه. کله چې د پاکستان پوځي واکمن په ګډه پوله له خپلو سرحدي ساتونکو سره روبر کاوه، درې افغان سرحدي عسکر هم د دوی په لیکو کې ننوتي وو او په لاس یې له ضیاءالحق سره ستړي مشي کړې وه. د افغانستان سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د برتانیا پخوانی صدر اعظم مارګریټ تاچر د جهاد په کلونو کې د افغانانو کلک ملاتړ وکړ او له یو شمېر جهادي قمندانانو سره نږدې اړیکې لرل. د سیاسي چارو کارپوه وحید مجده ازادي راډیو ته وویل چې د تاچر د واکمنۍ په موده کې د هیواد د افغانانو له مقاومت سره پر سیاسي ملاتړ سربېره مجاهدینو ته د وسلو په برابرولو کې هم ونډه لرله او مخکې له دې چې امریکا سټنګ توغندي مجاهدینو ته ورکړي، برتانیا د بلو پایف په نامه د الوتکې ضد توغندي چې دومره معاصر نه و مجاهدینو ته ورکړي وو.
مارګریټ تاچر د افغانستان د جهاد په وخت کې دا د هغه غربي مشرانو څخه و چې افغان جهاد سره ډېره مرسته وکړه او ډېر علاقه درلوده د مسالې سره. البته دا د افغانستان یو مشهور قومندان عبدالحق سره ډېر نږدې اړیکې درلودې او په هغه وخت کې دا خبره کېده چې عبدالحق ډېر ورسره یعنی ملګرتیا او نږدېوالی لري. په هر حال دی د هغه کسانو په شمېر کې راته چې د افغانستان جهاد سره دا ډېره مرسته کړې.
د برتانیا پخوانی صدر اعظم مارګریټ تاچر د پخوانی شوروي اتحاد یرغل په وړاندې د افغانانو له مقاومت سره د نړیوال ملاتړ لپاره د امریکا د وخت له ولسمشر رونالد ریګن سره په ګډه هلې ځلې مخته وړلې. برتانوي ژورنالیست او د آزادې اروپا آزادې راډیو پخوانی مرستیال رئیس جان اوسلوان چې له 1980 او 1988 کلونو ترمنځ د تاچر د ځانګړي سلاکار په توګه کار کاوه او په غیر رسمي ډول د هغې د ویناو متنونه لیکل، له آزادې راډیو سره په مرکه کې له تاچر سره د ګډ کار د خاطرو یادونه وکړه او ویل چې نوموړی نه یوازې دا چې د برتانیا په کورنی سیاست کې مهم رول لوبولی، په نړیواله سطحه هم د برتانیا حیثیت او اعتبار لوړ کړی و. اوسلوان د امریکا له پخواني ولسمشر رونالد ریګن سره د تاچر د دوستۍ په اړه وویل:
The friendship began in 1975, basically a week or two after.
د دوی دوستی په 1950 کال کې یو یا دوه اونۍ وروسته تر دې چې تاچر د محافظه کار ګوند مشر وټاکل شو پیل شو. رونالد ریګن اتفاقا په لندن کې و او د هغې لیدو ته ورغی. دوی د کتنې لپاره نیم ساعت ټاکلی و، خو فکر کوم چې دغه کتنې یو نیم ساعت وخت ونیو. په همدې وخت کې هغې پرېکړه وکړه چې له هغه سره به په تماس کې وي. ریګن هم ورته ژمنه وکړه. په دې ترتیب د دوی دواړو دوستی پیل شوه. مارګریټ تاچر د اوسپنیزې ښځې په نوم هم یادېده او لومړنۍ برتانوۍ ده چې له 1990 او 1990 کلونو ترمنځ پرله پسې درې دورې د صدراعظم په توګه دنده ترسره کړې. تاچر د دوشنبې په ورځ د 80 کلو په عمر د دماغي سکتې له امله مړه شوه. د نړۍ مشران د هغې پر مړینې خفګان څرګند کړی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر باراک اوباما وویل امریکا یو رښتینی دوست او نړۍ د آزادۍ یوه قهرمان له لاسه ورکړه. د پخواني شوروي اتحاد مشر میخایل ګرباچوف وویل مارګریټ تاچر یو ستر سیاستوال او روښانه شخصیت و، نوموړی به زموږ او د تاریخ په یاد وي. د اروپایي کمیسیون مشر خوزې ایمانویل باروسو مارګریټ تاچر یو ستر مشره او د اروپایي اتحادیې په وړاندې یوه با احتیاطه مشره بللې ده.
د نویاس نوري په ریپورت کې مور دل دوستانو چې د برتانیې پخوانی صدر اعظم مارګریټ تاچر پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل په کلونو کې په څه ډول افغان مجاهدینو سره همکاري او مرسته کوله. د نړۍ له بېلابېلو برخو څخه د انګلستان د پخوانی صدر اعظم د مړینې په مناسبت د خواخوږي پیغامونه هم د دې هیواد مقاماتو ته رسیږي. تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اوریده. اورزګان والی وای د امریکا خاص ځواکونو په دې ولایت کې د ملکی خلکو پر کور چا په وهلې یو تنه وشلې او یو بلې لزان سره وړې ده. د والی په وینا ځواکونو د عملیات پر خپل سر کړی او ولایتي ادارې په جریان کې نه د اچولې. لسیمه په محمد صادق رښتینی ریپورت لري.
د اروزګان والی جامیر محمد اخونزاده وای د امریکا خاص ځواکونو یا سپیشل فورس او افغان ځواکونو د مرکز ترین کوټ اړوند په کوټوال سیمه کې د ملکی خلکو پر کور چا په وهلې چې په نتیجه کې د حاجی خیر الله په نوم یو ملکی کس وژلی او یو بل یې لزان سره بیولی. د والی په وینا دغه عملیات ویش په مخ کې تر سره شوی او ولایتي اداره په جریان کې نه دا چول سوی. د نوموړي په وینا وژل سی بکاس په ترین کوټ شار کې د موټرانو پلورنځي درلود چې په خپل شخصي کاروبار اخته وو.
ترین کوټ نه زیات د کوټوالو کلی دی. د کوټوالو په کلی کې ولسمي وجه د سپیشل فورس کوو د امریکا او زموږ کومندویان ورسره و. د اردو تللي وه چې پر یو کور باندې یې چپه وهلې ده. هغه خو سرانه تللي دي. ولایت کې په جریان کې نه دی اچولی. زموږ سره یې پوښتنه نه ده کړې. هغه یو ملکي سړی چې دوه ورونه وایي، یو حاجي جانان نومېدی، یو حاجي خیرالله نومېدی. دا خیرالله یې په شهادت رسولی دی او جانان یې بیا بندي کړی و. بندي له موږ نه علت یې او د دواړو ورونو په دلته په ښار کې شورم کوي او بې ګناه خلک وه، مظلوم خلک وو. له حقه دا موضوع پیښه کړې ده او دا خبره اوس موږ سره چېرې نه نه نیولې ده. خو په هر صورت باندې د عملیاتو خو سره نه کړې دي.
والی زیاته کړه چې د پیښې په تړاو د امریکایي ځانګړو ځواکونو د کومندان څخه د دغه عملیاتو په حق له توضیحات غوښتي.
افغان ولسمشر حامد کرزی څو ځله ناټو ځواکونو ته ویلي چې خپل سری عملیات ونه کړي. ولسمشر څو ورځې مخکې په دې اړه په یوه غونډه کې وویل کچیري ناټو ځواکونه د ده وروستۍ خبرداری له پامه وغورځوي نو دغه ځواکونو ته به د اشغالګر ځواک په سترګه وکتل سي.
و امریدل چې په اورزګان ولایت کې د امریکا خاص ځواکونو پر یو کور چاپه وهلې او د اورزګان د والی په وینا د غلطه یو کس وژلې ده او یو بلې نیولې. د زابل اوسیدونکو یو نیمه مشت وای چې یو نیمه مشت پوره شوی چې برېښنا یې په سترګو نه درېدلې. دوی وای د برېښنا د پرچاوي له امله په تیرې یو نیمه میاشت کې نه په مړه ګېډه د څښاک پاکې اوبسکلې او نه هم غریبي او مزدوري کړې ده. زموږ همکار سید شاه سقیم دا موضوع څېړلې.
د زابل اوسیدونکو وایي د ولسوالۍ اوسیدونکو خو په خپلو کورونو کې په ژوند د دولتي برېښنا لګېدلې څراغ نه دی لیدلی، خو اوس دا د یوه نیمه میاشت پوره شوه چې په کلات ښار کې هم برېښنا خلکو په سترګو نه دی لیدلې. دوی وایي د کلات ډیری اوسیدونکو تر دې وړاندې د څښاک اوبه په برق راایستې، خو له تیرو 15 ورځو راهیسې چې برېښنا تللې یا د ویالو اوبه څښي یا د جنراتورونو له خوندانو څخه په سوال پاکې اوبه غواړي. د برېښنا نشتون په کلات ښار کې د هغو دوکاندارانو کارونه هم خراب کړي دي چې زیات کار به یې په برېښنا کاوه. دوی وایي د هر خریدار له راتلو سره جنراتور چالانوي چې له یوې خوا یې تیل مصرفیږي او له بلې خوا د جنراتور لوګي د ښار هوا چټلوي. د کلات ښار اوسیدونکی نقیب الله وایي که برق وای د دفتر کارونه به یې دومره نه ځنډېده لکه اوس چې د دقیقو کارونه ساعتونه نیسي.
یوه نیمه میاشت کېږي چې برق نشته دی، نو خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. موږ خپله دې مشکلاتو سره مخ یو چې کله کمپیوټر کې چارج نه وي یو کار مخ ته نسو بولی او دفتر یوه اداره په مخ نسو بولی. نو که چېرې زموږ برق وای اوس به هر کار په مخ تللی، نو موږ ډېر مشکل ورسره لرو دې سره برق سره چې باید برق کړي. زموږ دولت څخه غوښتنه دا ده چې حتما چې په هر ډول یې باید برق راولي.
د کلات ښار خیاطان بیا وایي چې تر دې وړاندې به یې د ورځې اووه جوړې جامې جوړولې او ښې پیسې به ورته پاتې کېدې، خو اوس یې دا دی په تیرو څو اونیو کې نه په یاد کېږي چې د ورځې دی یوه جوړه هم بشپړه جوړه کړې وي. د کلات ښار یو تن جامې ګنډونکی روح الله
ایمل په مارکیټ کې مخیاتی ده. زموږ د دوی میاشتې برق نشته، نه مو اوتو په برق کړی ده، نه مو کالی په جوړ کړی دي. نشته د ډېر غټ مشکلات رامنځته کړي دي. ما خو هم په ورځ کې اوه اته جوړې جوړولې، اوس به جوړه هم نشو جوړولی. په کور کې هم دا مشکلات شته، اوبه مو له بله کوره دي، هغه جنریټر چالان کې بیا ورسه اوبه راوړو بمبسته نه په کور کې.
د کلات ښار د کسانو له ډلې بیا عبدالله د پاکو اوبو نشتون د دوی د عکسونو د کاروبار په ټپه درېدل او د هوا چټلي ټول د برېښنا د نشتون له امله بولي.
اتیا فیصده خلک د برق په واسطه اوبه راوځي، نو خلک زیات مشکلات لري. زه خپله زیات مشکلات لرم، په جنریټر چلاندوم، هر وارې کوم مشتریان چې ماته راځي د هغو عکسونه زه دغه کوم اخلم، هر وارې جنریټر چلاندوم، نو دا زما لپاره ډېر زیات مشکلات دي. که عمومي برق د عمومي برق دا ډېر سهولتونه لري او یو خو دا دوک دا محیط ته نه چټلی، محیط فضا نه چټلی، خلک په مریضوی باندې نه اخته کېږي.
د زابل د برېښنا رئیس انجینر عزت الله وایي لږ تر لږه د یوه نیمه میاشت نور هم د زابل اوسیدونکو له برېښنا څخه لاس ومینځي. دوی وایي خلکو د برېښنا بلونه نه ورکول، جنراتورونه خراب شول او اوس دوی دومره څه په لاس کې نه لري چې هغه خراب شوي جنراتورونه پرې جوړ کړي.
تقریبا
د کلات ښار ډیری سیمو ته تر اوسه پورې لا د برېښنا تارونه نه دي ورغځېدلي، خو د چارواکو په خبره هغه سیمې چې دوی پکې د برق خادې درولې لږ تر لږه 14 میګاواټه برېښنا ته اړتیا لري.
د برېښنا د نشتون په اړه مو د سیمې د خلکو او د غراس په زابل ولایت کې د ملکی خلکو د وشل کېدو او د غلطه په زابل کې د برېښنا د نشتون په اړه رپورت اوریده. د ننګرهار د لالپوري ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې دوی له ګڼو روغتیا ستون سره مخ دي. دوی وایي چې په ټوله ولسوالۍ کې یو روغتیا مرکز دی او په هغې کې او په هغې بسنه نه کیږي. په دې اړه له جلال آباده شاه محمود شینواری رپورت لري.
د ننګرهار د لالپوري ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې لالپوره د ننګرهار لرې سرحدي ولسوالۍ ده او په دې ولسوالۍ کې په یوه روغتیایي مرکز د دې سیمې د خلکو ستونزې نه حلېږي، چې ډېری وخت خپل ناروغان د درملنې په موخه له پولې هاخوا اوړي.
د لالپوري په ولسوالۍ کې یو کلینیک لرو چې هغې کې ډېرې زیاتې ستونزې دي. دوام نه راوړي او کمه دوا ورکوي، دوام سپینې ګولۍ ورکوي چې دغه هم نه معلوم، نه پرې بل لګېدلې او نه پرې دغه لګېدلې.
کلینیک ته موږ چې کله کلینیک ته ماشومان وروڼو هغه ایکسپرت دوی راکوي، خرابې دوایانې دوایانم نشته، کمبوتیا هغه ډاکټران هم پکې سم نشته چې سم
ستن نه. نو دلته د کلینیک د خواله زمونږ باندې داسې خاص رڼې نه ده راغلي. موږ اوس خپل بیماران پاکستان نه بوزو، که تهیو چې پاکستان نه ځو، رحمان هسپتال نه ځو، هلته هم پاکستاني پولیس په عذابوي، په شرمونو باندې وشربولو.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر باز محمد شیرزاد وایي چې د روغتیا وزارت دې ولایت ته د 1.5 لک نفوسو بودیجه ورکوي، خو د ننګرهار نفوس 3 میلیونو ته رسیږي، چې دوی نشي کولی له دې زیات صحي خدمات ټولو سیمو ته ورسوي.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو اوري. دونه مبه جې شوې دي دوستانو، له جنقه الکوزي خبر د مهمو خبرونو لنډیز وورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وایي که چیرې د انتخاباتي مرکزونو امنیت ټینګ نشي، دوی به د آزادو او شفافو انتخاباتو په ترسره کېدو کې پاتې راشي. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د امنیت ساتنې نړیوال مرستندوی ځواک آیساف تایید کړ چې نن سهار د دوی یو الوتکه د افغانستان په ختیځ کې لویدلې ده. د جمهور رئیس حامد کرزي لخوا ټاکل شوی تحقیقاتي هیئت وایي د کونړ د شنبې د ورځې د پیښې په اړه به د تحقیقاتو نتیجه سبا معلومه شي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د څلورو ورځو جګړو او نښتو له امله دیش عسکر او شاوخوا سل وسلوال وژل شوي. د پاکستان پوځي چارواکو د دوشنبې په ورځ وویل پوځ هڅه کوي چې تیرا دره له طالبانو نورو وسلوالو له واکه وباسي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځني ختیځ د سولې د عملي د راژوندي کولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي او نن یو ځل بیا په بین المقدس کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل. د نړۍ له بیلابیلو برخو څخه د انګلستان د پخوانی صدر اعظم مارګریټ تاچر د مړینې په مناسبت د خواخوږۍ پیغامونه استول کیږي. د ایران دولتي خبری اژانس وایي ایران د یورانیمو 2.5 کانونه او د یورانیمو د تولید 2.5 تاسیسات پرانستل. د نن څخه لس کاله وړاندې د امریکا په مشرۍ ځواکونو بغداد نیولی و او د صدام حسین د رژیم د ړنګېدو اعلان یې کړی و. په عراق کې د القاعده شبکې څانګه د لومړي ځل لپاره وویل چې د سوریې د یاګانو په لومړۍ جبهه کې یوه ډله د دوی شبکې غړي دي. او شمالي کوریا له بهرنیانو څخه په ټینګه غوښتي چې له جنوبي کوریا څخه د اوز یا وای دا کسان به د جګړې په صورت کې له خطر سره مخامخ شي.
د لوب له میدانه او کور کلی 19 پروګرامونه په همدې خبرونه په همدې برخه کې دي. خو هغه مخکې په پکتیکا کې خلک شکایت کوي چې محلي پولیس یې په زوره ورسره وظایفو ته اړباسي، خو دولتي چارواکي به وایي چې دا څرګندونې په اصلن کې د محلي پولیسو پر ضد د هغو کسانو دسیسه ده چې له وسلوالو طالبانو سره اړیکه لري. نور جزئیات داود تپان وړاندې کوي.
د پکتیکا د سروزی ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې په سیمه کې جوړ شوی محلي پولیس یې تربګینۍ پالي او دوی په زور دې تړباسي چې په محلي پولیسو کې دنده اجرا کړي. د سروزی ولسوالۍ د مارزک اوسیدونکي وایي له ډېر وخت راهیسې د محلي پولیسو د ناوړه چلند له امله د کورونو پرېښودو تاړ شوي دي. دوی وایي محلي پولیس یې کورونو ته د تلاشۍ په نوم ورننوځي، ښځې یې تلاشي کوي، صندوقونه یې ورماتوي، په یو او بل نوم ورته ستونزې جوړوي. د پکتیکا د سروزی ولسوالۍ د مارزکو څو اوسیدونکي
احترام او قدر لرو، یعنی
بیشتر ډیر احترام لري خو مګر اوس کورونا چې څوک موجود نه دي دوی هلته په خپله دا سیاسر څخه تلاشي کوي او بل د دوی صندوقخانې مات کړي دي بېڅه مشکلات یې زېږولي.
دا خلک دا هم وایي د وهلو ټکولو په زور یې د محلي پولیسو لیکو ته کشوي او ترې غواړي چې که دوی په محلي پولیسو کې دنده نه اجرا کوي باید پیسې ورکړي چې د دوی ورځني لوړ مصارف پوره شي. د یادې سیمې اوسېدونکي په محلي پولیسو دا تور هم پوره کوي چې ورسره پخوانۍ تربګینۍ پالي او د دوی کورونو ته په یو نه یو ډول تاوان اړوي. خلک سره لدی چې د محلي پولیسو له چلند شکایت کوي له ولایتي ادارې ګیلمن دي چې د پرله پسې شکایتونو او ستونزو یادولو سربیره یې هم یادې ستونزې نه دي هوارې کړې. د پکتیکا د والي ویان مخلص افغان د خلکو دا شکایتونه رد کړل او وایي چې ځینې کسان له وسلوالو ډلو سره نږدې اړیکې لري او د هغوی په غوښتنه غواړي داسې یوه پروسه پلي کړي چې محلي پولیس بدنام کړي.
ځینې کړۍ شته چې د وسلوالو مخالفینو سره نږدې اړیکې لري او یا هم د دوی د کورنۍ غړي د وسلوالو مخالفینو په لیکه کې دي. دوی د بیان د ازادۍ څخه په ناوړې ګټې اخیستنې او یا هم د قومي مشرانو په نوم سیمه ییز پولیس په یو او بل نوم بدناموي او د دوی په اړه ناوړه تبلیغات کوي او یا هم داسې شکایتونه کوي چې ګواکې سیمه ییز پولیس د دوی سره ناسم چلند کوي او یا هم خلک دې ته اړ باسي چې د سیمه ییزو پولیسو کې دندې ترسره کړي. دا کامل انځر دوامه او دا یو دسیسه ده.
په دې وروستیو کې د پکتیکا ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې نږدې 2000 محلي پولیس په دندو ګمارل شوي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبل میدان سپورتي پروگرام قدر منوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. در نوریدونکو په دې پروگرام کې د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس ډاکټر نور محمد مراد زمونږ میلمه دی. له دې سره به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د وروستیو بریاو او همدارز د افغانستان د کرکټ بورډ او د یو شرکت ترمنځ د نږدې 43 میلیونه افغانیو په ارزښت یو تړون د لاسلیک کېدو په اړه خبرې وکړو. خو مخکې له دې چې له ښاغلي مراد سره خپلې خبرې پیل کړو، د افغانستان او نړۍ مهم سپورت خبرونه به واورو. د افغانستان د اسغلونې ملي فدراسیون د یک شنبه په ورځ د اولمپیک په ملي کمیټه کې پرانیستل شو. مس بهودین صافی د اولمپیک د ملي کمیټې لخوا د اسغلونې د فدراسیون د مشر په توګه وپیژندل شو. د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکو په خبره دغه فدراسیون پر رامنځته کېدو سره په اولمپیک کې ورته 2000 متره مربع ځمکه هم د تمرینونو او سیالیو لپاره ځانګړې کړې ده. د افغانستان د فوټسال په غوړلې کې دویم دور د اتو ټیمونو ترمنځ پیلېږي. د افغانستان د فوټسال د سیالیو مسؤل خغلی صافی ازادي رډیو ته وویل د دې سیالیو لومړی دور د 29 ټیمونو ترمنځ پیل شوی او لدی ډلې اتو ټیمونو دویم دور ته لار پیدا کړه چې تمه در روانه جمله یو بل سره لوب وکړي. د دې سیالیو د ترسره کېدو هدف د بهرنیو سیالیو لپاره د غوره ټیمونو ټاکل بلل شوی. د کابل خردا سکوهنی منتخب لوبي د اونۍ په سر کې پیل شوې دي. د کابل د منتخب ټیم درامسته کولو په سر په دې لوبو کې د کابل یو اتیا لوبغاړو برخه اخیسته چې تمه ده په پای کې شپږشت کسان دغه منتخب ټیم ته لار پیدا کړي. د سیالۍ لږ پړس کلونو څخه د کمومرډ ځوانانو په سنی کټګوري کې پیل شوې او د سکوهنی لا پرمختګ د منتخب ټیم د جوړولو ترڅنګ یو بل هدف بلل شوی. او په بهرنیو فوټبال لوبو کې همدا چې د رئال مدرید فوټبال ټیم د لا لیګا په سیالیو کې لیوانتا ماته کړه. د روټرز خبري اژانس له مخې په دې سیالۍ کې چې د شنبه په شپه د رئال مدرید په کورونی سټډیوم سنتیاګو برنابوا کې وشوه، رئال مدرید ټیم په 500 ګولونو سره د لیوانتا ټیم ته ماته ورکړه. تم د رئال مدرید چې د اروپا په اتلانو لیګ کې غلطه سراي ترکیه ټیم هم مات کړه. ورتک دور کې بیا له دغه ټیم سره مخ شي چې د اروپا د اتلانو لیګ نیمه پای لوبي تخپل تاک قطعي کړي. افغانستان او نړۍ مهم سپورتي خبرونه مو واوریدل. را به شو د پروګرام اصلي برخې ته، هغه هم د افغانستان د کرکټ بورډ له اجرایوي رئیس سره ځانګړي خبرې دي. د لوی بخښونکي خدای په نامه د افغانستان د کرکټ بورډ د اجرایوي رئیس ډاکټر صاحب نور محمد مراد ستړي مشب خیر اخلي. ډاکټر صاحب، په کرکټ بورډ کې لیو شرکت سره قرارداد شو، دغه قرارداد څومره مهمه دی د افغانستان د کرکټ لپاره؟
اصلا موږ تاسو په اول د معرفت کې موږ دا خبرې کړو چې موږ به ان شاء الله بین المللي روابط ساتو، بین المللي ټیمونه یا لوبډلې به دعوت کوو افغانستان ته. خو دغه لپاره ځین نورمونه ته ضرورت ده، ځینې استانداردونه دي چې هغه باید موږ لوبغالي باید په هغه استانداردونو باندې برابر وي. د هغو جملې څخه د پویلیا پویلین او یو د پرمختلی پویلین تارتیا وسی باید هغه منګولرونو هم د دې لپاره موږ د نوموړي شرکت سره یو قرارداد لاسلیک کړو. خاص نکات دا اوسې په دې جوړ نجیب زراف شرکت سره موږ چون د تفاهم لاسلیک کړو، یا دا قرارداد په دې کې به سلویف سره د ټول لګښت په دې باندې د راځي پویلین باندې هغه د شرکت له خوا ورکول کېږي چې موږ دینه مننم تینه کوو، او دغه سي نور شرکتونه یا د نور پانګوال افغانستان د ته هڅو سي راسي په دغه ځوانانو باندې خپل سرمایه گذاری وکړي ترڅو پاینده کې هم دغه د ټول ملت په سطح د افغانستان په سطح باندې پرمختیا جوګه شي دغه ځوانان. نو دا همغه لړۍ و چې موږ باید یو پویلین ولرو، سټانډرډ پویلین ولرو، ننګرهار میدان کې به ان شاء الله دا کار شروع کیږي. ټول لګښت 340 میلیون افغانۍ د سیغرو جملې څخه 10 میلیون به خپل دي شرکت له خوا، 8 میلیون به د موږ د انکشافي بودیجې له خوا ورکول کیږي.
بل ان دقیقا دغه پیسې به په کومه برخه باندې ولګيږي؟ په ګراوند کې چې تاسو یادونه وکړه د غازی امان الله خان په ګراوند کې
استن دا خو یو پویلین د سپیږی کې به زیاده جزئیات ترته هم سي پدې کې نه واز د لوبغاړو لپاره د ناستي زیاده، بلکې د لوبغاړو د نوره تخنیکی ستونزې زیاده لوب په وخت کې دیغه ته جواب لپاره هم جنې سہولتونه شتب کې، او لدی سره د ملمنو ته د راتګ لپاره خاص زیاده سي د هم یو لستاندر دوه څخه ده، او پرته لدی د مطبوعات لپاره پکې زیاده سي، یعنی مطبوعات به چیرته کینی پرې کې باید پریس باکس ته تاسو ورته ولکې سپږی کې باید هر سہولت سي انټرنیټ ټپ کې یا د ټلویزیون سہولتونه پکې لګیدلی، او ځین نور معلومات چې هغه ضرورت ورته لري هغه باید ولري. لوبڅارانو لپاره ډیر مهم زیاده پکې سي، لوبڅار باید چیرته کینی سي، هغه یو هغه لوبڅار د سپږی په میدان کې شتون لري، هغه لوبڅار د ټول لوبڅاري مجموع اند لوبڅارانو مسولیت هغه خاص ځته ضرورت لري، خاص ستاندردونه هغه هم لري، لکه څنګه چې تاسو میډیا باکس نوم یاد کوه، اصل لوبڅار باکس په نامه یادېږي، او لدی سره موږ د سکور باکس یعنی ساتلته باید د حساب دی هی نمرې سي اخیږي، دغه لپاره یو خاص زیاده سي هغه څومره سہولتونه ولري، او پر په اخر کې د میډیا لپاره سي هغه میډیا نه سي دا راپور اخلي، هغه میډیا سي هغه مسابقه نشرۍ یا اخکاری او یا ریکارډ کوي دی غو لپاره ځین ځان سي دا ټول د مجبوع دي پویلین په نامه یادېږي، سي دا ټول شان په دې کې دربار دی او دربارې نسی
دا مکمل کارونه به څومره وخت کې وشي، او څه فکر کوي چې دغه کارونه په تکمیل سره به افغانستان وکول شي او سټانډرډ ګراوند په اختیار کې ولري، او ټیمونه د تزړه کې چې افغانستان ته راشي او لوبي ورسره وکړي
ان شاء الله. اصلا ټول ټال هو یو نیم کال یا تلس میاشتې کې به دا پروژه ان شاء الله تکمیل شي، خو ښه کار دا ده چې موږ اوس نه کله چې موږ دوبۍ ته سفر درلود هلته د بعضې لوبډلو سره یا بعضې هیوادو سره موږ خبرې وکړې، اعتبار دې اوس چې هغه د موږ له توقع څخه برخلاف هغه ډېر دې ته چمتو اوسې راسي افغانستان ته، که سعودي او عمان او کویت او قطر او داسې هیوادونه چې په لومړي پړاو کې اوس راسي موږ کله خبرې کولې هغه دې ته چمتو پرېښېدل، نو بیا موږ چې کله دا نورمونه کتل دی آی سی سی سیاره یو هیواد سی بل هیواد ته کوم نورمونه باید هلته لوبغاله باید ولري، نو موږ کوشش وکړو چې کله هیوادونه د ته چمتو دي موږ باید هغه نورم ته ځان برابر کړو.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هم په آی سی سی شورا کې دغه کپ وګټه،
او زه تاسو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته ډیر مبارکي وایم، او د خپل اتلان نه مننه کوم چې بیا افغانستان بیرغ نور دنیا ته روپی ژوندول ته په اعتزاز راوستو، واقعا هم ډیر ښه شی به هغه سی دوی ګټلو، یو څه توپیر سره باید هم ګرځي دا موږ څلورم ځل وګټلو، خدای راته په ډیر توفیر سره موږ ګټل، ها په دې معنی چې موږ شپږ نیوی لوبغاړي دي ته ور کړیو، یعنی موږ دا ریسک اخیستې یو ګرځي موږ کله دا فیصله دلته ما کوله یا موږ کوله ډیر دا خبرې وي، دا باید موږ نو کو دا و آیا خدای نه خاصه دا موږ بینلو یا دا جام موږ لاس ور نکړو، خو سره هم چې هغه تند بزوانانو کو ډیره زیاته د الف لوبډلې او دا نور ځوانان هغه فکر کوي چې موږ بکله ځلی ګدلته، نو هغه تند ته پکتو سره موږ شپږ نیوی ځوانان ته دا 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 برخه پکې ورکړه دی ټیم کې، او الحمدلله سره لدی هم موږ په ډیر ښه فرق سره په توپیر سره موږ غوته ماته ورکړه، نیپال سی په فاینل کې ډیر هڅه دا کېده، یعنی ګمان دا اوس هغه لمونږ غټی چون وو وش زره کتون کې راغلی او د لوبې ته ډیر غټ تعداد د خلکو او د غو خپل میدان په خپل شرایط باندې جوړ کړو، سره لدی هم موږ ډیر په اسانۍ سره وکولای شو سره د نیوی ځوان او نیوی ټیم سره غوته ماته ورکړه.
څومره هیله مندې چې افغانستان وکولای شي کوالیفای لوبې دي، هلته هم بریا خپل کړی او وکولای شي په 2014 T20 ورلد کپ کې دوی برخه واخلي
ان شاء الله. اصل کې دا څه ده، هر کار په یو خاص اوس الحمدلله د منیجمنت مونږ ته یادای د عصري مدیریت مونږ ته هر کار ډیر اسانه کړی دا کچیر ته مونږ همدغه پلان عملی کړو نه واس په خپل اداره کې بلکې په ټیم کې همدغه سي مونږ تاسو د جنوري نه همدغه پلان دی تور کړو اهداف انفرادي او اجتماعي اهداف ورکړل شي او هر لوبغاړي ته او تاسو اوس نتیجه ګوري الحمدلله چې ډیر ښه سره پرمختګ روان ده. همدغه پلان به ان شاء الله د ته مونږ دامه ورکو او په دې هیله سي چې په دغه پړاو کې شپږ لوبډلې دا 2016 جام تر کڅنګ تاسو ته اشاره وکړه لاره پیدا کړو په ډیر زیات امید ستاسو مونږ په دې که خدای کول په دې امید یو سیمن شر افغانستان به یو له هغه لوبډلو څخه بیا 2016 جام ته لاره پیدا کړي.
بلې دا افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس ډاکټر صاحب نور محمد مراد دې مننه کوم کوره دا
کوم مدان خیر اوسه تشکر.
د لوبل میدان سپورتي پروگرام خدرمنو مینوالو زموږ سنې پروگرام په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بل یو موزه صفی الله ستنګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. خو هیر مونږ شي چې د ازادي ویب @refrl.org ایمیل ادرس او د ازادي رادیو پښتو فیسبوک ستاسو خدمت کې د خپل هر راز نیوکه پښتنې وړاندیزونه لمو سره شریک کړئ.
جوڑون کے فرشتہ مرسل
دے کور کلی خبرونی تے خراغلی ولی زنی مشمان دے مرغانو ظالی ورانوی
راخلی بچیم تر اخلی اگیم تر واخلی ظالم ورانی کی نو دانن ظالی ورانی کی سبا دے کورونا ورانی سبا مور اپلار تم زرار رسی کام تم رسی ملک تم رسی
مشمان بچنگ پدی پوکرو چے دے ظالو ورانول ظلم دی
که یو نفر دو نفر هم دستی چه تیریگی لارید سر نه چه گوری ماشمان دا بیتر بیگی کهی در نصیحت ارتو که اکثرا خلق بیپروادی در زمون مشران اکثرا بیپروادی دستی فکر کهی چه مایسه در خزما ماشوم ندی در خزما اولاد ندی چه زورت در لار او خیم
که تر بستی شی بوس مونگ ملتیا وکری تمثلی توتا هم او ری دلیشی درنوردن کو زاله غزایته ویل کیږي چې حالت مرغی هغه چوي او بیا د وخت په تیری دلو بچ پیدا کوي. د مرغی زاله بلا بل ډولونه لري، دوی د سیم امکاناتو ته ګوري بیا مغسی زاله جوړوي. چیرې چې خاص ډکی وی د لرګي زاله جوړوي کډی کی پیدا نکړي بیا خاتون ځان ته کور رغوي. امداسې لبناکو او ځین نور شاینونه هم د مرغی زاله لیدل شوی دي. په مکسیکو کې بیا مرغی په خپل زالو کې د سیګریټو فلټرونه هم راټولوي. یوه نوې چړنی خو دلې چې مرغی د خپل زالو د ګرمولو او له حشراتو څخه د خوندې پاتې کېدل لپاره په خپل زالو کې د ګرټو فلټرونه کاروي. دوی ډیر هڅه کوي چې خپل بچو ته ښه ځاله جوړ کړي ترغه وخت چې مرغۍ نشاله تلې ځاله د ژوندۍ پاتې کېدل خو وسیله وي. لکه څنګه چې انسان د کور په جوړولو کې ډیر ستونزې ګالي، همداسې مرغۍ هم په ډیر سختۍ ځاله جوړوي. لری زینو څخه په خوله کې غتراوي چې د ځاله جوړولو لپاره پکار وي، خو کله ناکله د دوی دغه خوري د ماشومانو د شوخی له وجې پوبوله شي. د دوی جوړې ځاله له هغو او بچو سره لونو او نورو زینو نه پزمکره غورځوي. په دې ډول کورونه وران او بچي مړ کړي چې دا کار هم اخلاقي او هم شرعي پلو امانه دی. په پیل کې په دې اکله د څوتنو کیسې اورو.
نی وزګل ولایت لغمان رسوالی کرغی مرغی جاله دي کنه ماشومان ورزی ورانه یې لرګی راوړي په لرګی باندې ورخیزی ورانه یې الان دینه پتیګه باندې ولی دغه شکل ورانه موسم څونه بچی سی ټول زای سو ختم سو.
دا مرغای دیوالو کې پهونو کې په دوکې زاله کولې او مونږ راخطو دي بچام مراونی ول وزرونه بم تیروي استله په تیر دغه یو رقم مرغی سمون ته شارور ته وای دا به مونږ انیول لزال بم راويستي هغه به مور مازګری په سګرځي دغه به مونږ کور ترولې بم قفس کې واچول شه دا خبرې کوي دا بل اخر هم لاسو
ا
زما نوم یا سیف شیردان د خدای پاک ډیر مخلوق ده څومره وچه څومره سمندر کې رټول دی الله ذکر فکر کوي زما له دا ګناه ده زما اوس ناجوګان ونې د پاره ونه کې دوه درې ځالې دي چې کله دا بچیان وخوریږي ځاله کې کنه دغه وخت کې بیا ماشومان ورخیږي ماشوم څه تاوان باندې پیږي کله چې ناست د رحمې بولې نادانې بولې ناپوهي بولې ماشومتوب
ور موشم لاس ور لاندې کړای دا چې بچی رو بوسی مار چی چرای دا خطر هم دی دی دا اوس په اړه موشمون جګی پاسونه ته دی مرغې جالو پسی بچی پسی دا مرغې ونی رو لیدل دی نه لاس جوړ پد نه په کا جوړ پد پلور مورې په غام باندې راغ دی خدا خو مخه خطر هم ده ته دا مرغې ده
دمګه په دالیس کې دا همالته جوړ کړی دا باور کې چې دالیس کې مزایمتي واکه مو کړی دا څنګه چلوړي
توی گیته نه ما کور کې امر کړی چې مالک دا چورونه کنه زه په غوړه زل کورس کړم
مزریات دا دایونه و د خدای ثنا وایي جاله باید چورونه نشي مور په بچ په اولاد ته په دې باره کې ډیر زیات جدي نصیحت کوي چې دا کار مکوه دا مزریات قدرت د خدای له کدوې چې ځان ته پیرادار ساتي یا مور یو سره یا لړم خو مرغې تازه نور کې څوک چې دغه جاله ورانی په لاس باندې هغه اتمن چی
د ډیرو کسانو به د خوښیږي چې کورته نږدې مرغې ځالې جوړې کړي دوی د هغه لغک او لیدلو نه خوند اخلي محمد زاهد وحیدی وایي چې د هم ډیر ځلې لیدلي چې ماشومان د مرغې ځالې ورني کړي
د زمې لیدلې چې جاله جوړه شوی د هغه نه ټاکه جاله د ورغلي ماشومان خطا کړي د دلان دي چا هغه کې بچی دي چا د سيدي چې بچی درې مسلورو مالو زیرا غرزولې دي غسلم دانو ما ته خپل ډیر خوند نه کیږي او جای دې مونږ په دې شاو خو کې د موسیقي بلا بسل جالې جوړې او سوال د خزانه راکنه دغه ځای کې دغه شاد سره شارو بچان جوړي مگر وای د زول خلک دلته راځي د ما سره که زه ساته مخرسوم می دا بچی دي شارو نه شارو هغه زویم نه د امام صاحب ګاندی کافتر دلته بچی جوړ کړل خکاره دا سی باید سره حفاظت وکي چې عمر غي ما تعقیب کړم دوغه نه خواري کړل د سی د مونږ د کور مخ کې مسپنځره مور پختر او سه مرته واچول د کارګای به دا غوي بړو په ونه کې کې خدا ته باور وکړ چې ما غځي کې کفر خار اصغیر راوړ کې می خود ما شومان ور قتل چې غره خطا کی ما پرې نه خود چې غره اورانه کی مگر بچانی والو زول بلغه می غاز غیله ونی را کته کله
ل محمد زید نه پختلی چې تر ټولو خکلی ځاله کومه مرغی جوړوي
خاصه ځاله خو می په مرغانو کې بلبل بولی بلبل تک زیړ زادې مون په وطن کې راځي د ډیر جګ چنار درخت په سر کې جاله جوړي جاله د شي جاله جوړي لکه د زنانه ته په کور کې هغه ورکی ماشوم ته غاز واچي او په چت کې عین شی غاز واره جاله جوړي به دوه بچی په کې دي اوس می کور در لامن کې د کور شاته می چنارونه وروري کې ډیر جګ دي هر په سر راي به په غږی کې وجاله جوړي اگر تم څوک نشور کته اگر کې ولکې دوی میولې چې زو دره کته کوم ملاقات یې نه کې دا ام سای ګاندی خدای له کوم ملک بر عزیز دلته بجالي جوړي زه خپل دې دغه طرفدار مې چې څوک وای دا جالي وران نه کې دي مرغه او مونږ ته به مور ویلې چې کدي چا جاله دې مرغې دې وران نه کړل دې مونږ کوم رانی تر اوسه پاره دې خدای دې خدای ساتلې دې تر پلان مون نه سات پوغه کې نیولې ده نو اوس دالیز دې ما دې په سر به مو چې شاخونه کې خدای د لمن کې دا بر اول وي ده زه جک سومه پلاستیکي قاب مې پلاس په دې کراچي په سر واخې استغه مې کوکاک په کی می بیرته د دې جالې شان دوا پسله بچي وکړه یا په سرلی کې وکړل یا په اخر منی کې ورسول سپینساري مور مې ځوان دی دا غیرت دې چې زوی خپل کړي خدای خوړ کی
محمد زید وایي چې دای نه واځ خپل ماشمون بلکې نور هم لدینه منه کوي چې د مرغې ځالې ورنی نکړي
دا غبازي بشان ز ډډې بولم ډډې دا منه دي په کوڅو کې وګرځا تیګه ورکا به جای شوخي وک په یو پرنده چاله سترګو لګي غره خطا کا بیرانی وک ورانه وک یو شا کړل چې هغه ماشوم کور په بل مخ دا نو ورته چې غلی صدلته ملمانه راغلی ته تغلې کنه دی خو ګام کوي خو به چې په موسی چې په چاله سترګي ولګي کی یعنی مو په ویلي کې انګور د موسی چاله ملمانه راغلی دا بچان ویته چې ګوچې کې د ما ما د تویره چې ګوري تاسو ملمانه راغلی دا بچان راوران نه کې د مو سه خدای ده یتیم د عمران جان نوم یعنی هغه ته مو وزر کړی چې زوی تاته په دې ورځ لاس په پیر کومه خو د موسی چې په چاله بیا به درته راځي چې هغه بچی راکړه مګر بچی والو زول بلغه مې ته مې کړه چې سړی غرسته ونه کې
د پکتیا اوسیدونکو روبینا بیا مرغې له انسانانو سره تشبیه کوي هغه وایي لکه څنګه چې د انسان زړه د کور په ورانېدلو درد کوي همداسې مرغۍ هم د درد احساس لري
لکه څنګه چې انسان احساس لري درک لري زحمت او باسي کور ځان ته جوړوي همداسې مرغۍ پرندگان هم دي هغوی هم همداسې احساس لري درک لري په ډېر خاص زحمت سره هغه جوړوي په تر سویر سره یو یو ډکی راټولوي د هر ځای نه د لرو لرې ځایونه راخلي او بالاخره ځان ته یوه کوټه یا ځاله جوړوي تر څو چې په هغه کې تشکیل د کورنۍ وکړي یا هګۍ راوړي بعضې ماشومان هغه ورانوي چې دا واقعا ډېر خراب کار دی او په ضمن کې چې غلط کار دی ګناه هم ده کله چې یو محیط کې موږ ژوند کوو چې هغه کې ډول ډول حیوانات وي مختلف پرندگان وي انسان روحن ورسره آرامش پیدا کوي او زړه یې خوشحاله وي لکه څرنګه چې انسان د ژوند کولو حق لري همدغسې پرندگان دي او یا نور حیوانات هم د ژوند کولو حق لري چې باید انسان ورته ضرر ونه رسوي کوم ماشوم چې کور کې لري هغه پوه کړي تر څو هغه دلسوزه بارحمه تربیه کړي چې په لومړی قدم کې دی پرندگانو ته ضرر ونه رسوي بالاخره انسانانو ته خوند ترېنه اخلي ولې کله چې ماشوم پوه شي چې دی ما خوند اخیستل ساتري کول د یو چا په ژوند باندې بازي کول چې هغه مثلا مرغیو ته وي که حیواناتو ته وي یا که نورو انسانانو ته وي ورته یاد کړی شي پوه شي نو هېڅکله ما په باور ماشوم به دا کار ونه کړي
ځینې کسان بیا په سترګو ویني چې ماشومان د مرغیو ځالې ورانوي نه ورته وایي چې دا کار مه کوئ د کابل اوسېدونکې مریم وایي دا د هر سړي انساني او وجداني دنده ده چې ماشومان د ورانو کارونو په تاوان پوه کړي
کوم ځایونه چې کوي چې ما لیدلی دی دا د ونو په منځ کې دا ځایونه کې د ځالې جوړې مرغۍ او دا وران کورونو منځ کې دا د دستکې منځ کې کورونه جوړوي مرغۍ هګۍ اچوي چیرې چې په ونو کې مرغۍ ځالې جوړوي هلته ماشومان ډېر تګ راتګ لري هغه ځایونه کې دا مرغۍ ته زیان رسیږي اوږده لرګۍ اخلي دا ځاله خرابوي کورنۍ بې پروایي ده که کورنۍ پرې خبر وي چې او دا ماشومان داسې کارونه کوي باید چې هغې ته نصیحت وکړي ماشومان د فامیل تحصیل لاندې که نه تربیه یې اوس زمونږ خپله کور کې ځاله ورته جوړ کړی ده مونږ ورته داسې قفسچه ایښی دی هګۍ اچوي بچر هم هلته پیدا کیږي هلته ماشومان لاس نه وړي ځکه چې په کور کې دا مشران ماشومان ته نصیحت کړې ده چې دا د مرغۍ ځالې به نه ورانوئ که یو نفر دوه نفر همداسې چې تیریږي لارې سر نه چې ګوري ماشومان دا بې تربیهي کوي دا نصیحت ورته وکړي انشاءالله جامعه به جوړه شي اکثرا خلک بی پروا دي د زموږ مشران اکثرا بی پروا دي داسې فکر کوي چې ما څه دا خزما ماشوم نه دي دا خزما اولاد نه دي چې ورته د لاره وخی
په خبرونه کې خبرې وشوي چې د مرغیو د ځالې ورانول نه یوازې مرغانو بلکې خپل ماشومانو ته هم ډیر تاوان رسوي او په راتلونکي کې په خوی او شخصیت ناوړه اغیزې کوي د لغمان اوسیدونکی رحمت الله هغه څوک دی چې کله یې له ځالې نه د مرغۍ بچی راخیست مچۍ چیچلی و
جاله مې ورانوله د مینا بچی مې راښکته کاوه او چې ما کله کله سوري ته لاس ننه ویستو هلته تکراک دا مچۍ په دې لاس یې وچیچلو ما او تقریبا پنځه متره دیوال به و یا شپږ متره د هغې نه لندې راولوېدم چې راولوېدم بس لاس مې دغسې داسې څانډه څانډه او مور ته په ژړا راغلم هغې را ته ویلې څه دې کول مل مینا مې راښکته کول او چې وخوړم نو ما ته یې ویلې ته خدای دې په ځمکه ننه باس نو مینا دې چېته راښکته کوله چې سولو کې د ګوتې نه وي وهلې ولې به چې چیچلې کورنۍ ټوله ورسره ډېره احمق او بې عقله معلومېږي چې ماشوم یې په دا رقم باندې وي ولا ما سره یې ولک هغه مونږ چینار ته وخیژوه او چینار کې چې د کله مینا راښکته کوله نو مار یې ولیده مار هلته چینار کې داسې سولو وي چې قوري دی کې چې مار پسې سر راځي که د ده مغزې نه ځان راخطا که څه راخطا یې که لاندې په خم ماته شوه او تقریبا چې بیا یو یو نیم کال هغه ورنځېده ډېر سخت کړاوونه او مشکلات یې ولیدل هغه ته به بیا کله جوړ څه کونټۍ باندې به مونږ سره ګرځېده نو بیا به مونږ ته هغه دا توصیه کوله چې پام کوئ چې د مرغۍ ژالې ته ګوتې ورنه وړئ چې ماران کیدی نشات چا کوله او سمې لارې ته را بللینو ولې په دې سي ماتو ګډو باندې مخامخ کیدو دا خبره نه و حتی دا ګوي په ټیم کې دا جالي ماشومان روانه کړی وي مګر موږ نه چا پی رټلی او نه راته چا چې ویلي کی ویلې نو د څه کارونه سره نه موجي کیدو
دا چې رحمت الله واستړول ماشومان د مرغیو د ځالو له ورانولو نه منکه وی هغه وای
کدی د مرغی بچی راخته ک یا د جالي ورانه کړی خدای پاک په دوغس کې چې یو الله تعالی په دوغس کې ماران دی ور دوله لمان دی اغوی چې بیا بل ماشوم د سکار کوي بیا ورته وایي چې ماته مې لالا یا کاکا د سیراته ویلي دي که د مرغوی بچو پورې د ورانې وکړه نو الله دې په دوغس کې اچوي ولا د ما هم ورکوټې ازموي د هغه اوس نور د لاس نه رانیسي
قدر من دوستانو اوس تمثيل ټوټه او په تمثيل ټوټه کې دغه کسانو پاکله خبرې شوې چې کله د میلې لپاره له کور نه بهر ځي د دې په ځای چې وخت یې ښه تیر شي خوابه دې بیرته کور ته راځي په تمثيل ټوټه کې صادق سپینغار ستري امینی او سپوږمۍ برخه اخیستې
گل غونډي در غوان جوړي ملي دي لاس را کوا ځان جوړاوه ګلې راځه چې نندارې دي ځان جوړاوه ګلې راځه چې نندارې دي
نندری خار چیرته دی ځان خودی شل وری را باندې جوړ کو کومه ده چې به ولید یو
وای خزی عجیب خبره کوي
ورکه کسړی یو چیرته بوز زغم و چاودل
چیرته دی بوز
ولی دا دونه خلک چیرته زی ختمان دی ملی زایون استا چې دا خلک زی
آل دا خدای سي خلک ندی
ولی خکری کړی دی ته څنګه
کاش کې خکری کړی وای هغه خو خپل کارو اوس خو له نورو خلکو سره کار لري
خات څه کار لري
دسی چیزی همی و خبر بدرته کهی چه آغاز رازی همی و خبر بدرته کهی آخر دیو سلد سراوری
زاوره که که دیتا دیر خبری زدادی کمی بیای بومی زکنه دونه بانی مرا تکوا
چیره یست چیره نستی هست
ستره مسی
خیر روسی ستره مسی
ستره مسی سنگه
جوری هست خیزیتی چه نکل دی چه خبوری بسرا چه اولی مجلس کهوی
او خوری دقل تمجر راو پرسیدو آسی و زمزمه می اکرا
چیره چی میلی تا؟
عمل تا چی تاون گندی دی کلیلی بی مگم زو
خدای دی داسی میلی پا چه نکمی چی مشکلی دا
ولی پا چوا؟
وام داسی آلو چی دی میلی بی خی تا بگار کنو چی بیاز ما جوان بی دی میلی نو ما اوتویل پا کل کوار نخی بیا
خوری دادا مخامخ دا وزی طول اکی ساورتا وکا چه خبره وا؟
چی دوری تیره دا میو خبره کول چی دوری بناستو میو خبره کولا ام جنی بیچارگانی میل مسیانی می شوری دلی نجی کالی مرا چوکا والانا میالا وانا بلو کورتارا
وز دی واری دا؟
او طول ناری نخو دغسی نده ده ده زمن خو مچ پا پوزا نپریده ختمان ده ده زمنم گناه و
زما ده زمنو گناه نوه زالتا ناستم طول آلم پستور گولی دی اوش کوش ده میلیه نمانه خیدلتا ده میلیه زاینست
و خوری دغ ناری نچه ده خزو تا خبری کهی خود ده یم پا کور کسی اثاری لری خور لری مور لری خود ده ی خزو تا بم بیا بلا ورز بل چوک خبری کهی
کاش که دوی پا دغا شرم شرمیده لی که دوی شرمیده لی دبل شدو تا بی خبره نکوالی نو به هر چوک پر خپل لاروانه اتا با میاله